د مشالې د پرونو پرونو کې د خپل قربای سلامونه سلامونه مني وښوي درې بجې په دې غړي کې یو شمیر موضوعات لرو خو تاسو ته یو نوې موضوع به نیخ په نیغه معلومات درکول اسلامه د واغه د بلاول بکو د سوګند پورته کوو په اړه باندې خو تر هڅه مخکې ورځو ملي حمیزاده ته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه باندې کې
کوم ټټول اول په مکرې د خبرونو سټکو ته لاهور های کورټ د پنجاب گورنر ته امر کړی چې د نو منتخب اعلی وزیر نه د حلف اخستو لپاره ګامونه پورته کړي. په کراچۍ پوهنتون کې د پرونی حملې د پلټنو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړل شوې ده او د روس انرژي دولتي کمپنی وایي چې د اروپای ټولنې دوو هیوادونو باندې په مکمل ډول د ګیسو رسد بند کړی. تفصیل: لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما تا امر کړی چې لنو منتخب اعلی وزیر حمزہ شہباز نه د سوګند خستو لپاره اقدامات وکړي. عدالت دا پنجاب گورنر ته د سبا پورې وخت ورکړی او ویل دي چې د حمزہ شہباز حلف خستو عمل دی یقیني کړي. عدالت پرون د کیس اوریدنې وروسته فیصله محفوظ کړی و چې نن سهار یې واوروله. نن د لاہور ہائی کورٹ چیف جسټس محمد امیر بھٹی په مشرۍ د کیس اوریدنې وروسته په تحریری فیصله کې ویل شو چې یا خو دې د صوبې گورنر خپل له حمزہ شہباز نه حلف واخلي او یا دې خپل استازی وټاکی. لاہور ہائی کورٹ ویل د پنجاب پخوانی اعلی وزیر عثمان بزدار د استعفی وروسته له تیرو 15 ورځو راهیسې په صوبه کې کارونه د فعال حکومت بغیر روان دي. عدالت ویلي چې د شهباز شریف په لوړه کې د ځنډ لپاره له پلمو نه کار اخیستل کیږي چې د جمهوری اقدارو او د آئین ضد کار دی. حمزہ شہباز د اپریل 14 په 199 ووټونو سره د پنجاب اعلی وزیر منتخب شوی او خو په هغه وخت کې گورنر ورڅخه له سوګند تخصتو انکار کړو. وروسته حمزہ شہباز په لاہور ہائی کورٹ کې درخواست جمع کړو. په کراچۍ پوهنتون کې د حملې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د دفتر لخوا نن په یو جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کمیټې مشري به ډی آی جی کوي. په کمیټه کې به د کراچۍ د مشرقي برخې او د ملیر د سیمې د پولیس چارواکي هم شامل وي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې دغه تحقیقاتي ډله به د پلټنو پوره کولو وروسته اعلی چارواکو سره معلومات شریکوي. د ترګرې د مخنیوي څانګه او رینجرز به هم په دغه کیس کار کوي. پرون په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي حمله کې د دریو چینایي نو په ګډون څلور کسان وژل شو او څلور نور کسان زخمیان شول. د پولیسو په خبره چاودنه د پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز په ګاډي شوې وه. د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. دغه ډلې رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي چې برید یوې ښځې کړو. د خیبر پختونخوا د باجوړ په ماموند سیمه کې پرون نامعلومه کسانو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې او مشر مفتی بشیر وژلې دي. په سیمه کې پولیس چارواکي نیاز محمد نن مشال ریډیو تویل چې د مفتی بشیر د وژنې پلټنې پیل کړي. بلخوا په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مخکخ مولانا ضیا الله جان ویلي چې تر دې مخکې هم د دوی یو شمېر مشران وژل شوي دي خو تر اوسه په پیښو کې ککړ کسان نه دي نیول شوي.
هغه وخت کې چې کله مونږ احتجاج وکړو مونږ سره دی وادي وکړو چې مونږ به دا وکړو هغه به وکړو خو د اوسه پورې داسې تسلي بخ جواب دی مونږ ته نه دی راکړی نه پکې داسې پکړ ډاکړ شوی.
د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. وړاندې د اپریل په 14 د جمعیت العلماء اسلام فی یو غړی کاري شفیع الله هم په یوه چاودنه کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان او بنو کې پرون په دریو جدا جدا پیښو کې د یو مبینه وسلوال په ګډون څلور کسان وژل شوي او دوه زخمیان دي. د میرانشاه یو پولیس چارواکي محمد عمر خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې د هسوخیل اوسیدونکو او په بل یو حمله کې په خوشحالي سیمه کې دوه کسان وژلي. بلخوا پرون په بنو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې پکې دوه پولیسوالا زخمیان شوي دي. پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل دی. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او د روس انرژي دولتي شرکت گازپروم ویلي چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو بلغاریا او پولند ته په مکمل ډول د ګیسو سپلای بند کړي. گازپروم نن په بیان کې ویل چې د ګیسو رسد بندولو لامل دا دی چې دغو هیوادونو ورته په روسي کرنسي روبلو کې د پیسو ادایګي نه ده کړې. په دې سره پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې هغه لومړي هیوادونه وګرځېدل چې په یوکرین د روس یرغل وروسته ورباندې ماسکو ګیس بند کړ. پرون پولند او بلغاریا ویل چې گازپروم ورته خبر ورکړو چې د اپریل 18 نه به ورباندې د قدرتي ګیسو سپلای بند کړي. نن په بیان کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د ګیسو د رسد لپاره د پیسو ادایګي باید په روبلو کې شوې وي او دا معلومات یې په وخت ټولو ته ورکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورده چې ملي حمیزاده وړاندې کول او سم راځو لومړی موضوع ته اوریدونکو لږه شپه مخکې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری هغه د وفاقي وزیر په حیث سوګن پور سکر له نوموړي د پاکستان ولسمشر عارف الوی سوګن واخیست. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرښه دي. ترخان صاحب ستړي مشي او که دغه په اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
نو څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې بلاول بوټو په مرکزی کابینه کې هغه د وزیر په حیث باندې اوس هغه نن حلف واخیست او صدر عارف الوی په دغه موقع باندې هغه ته سوګن ورکړ او په دغه دستوره کې چې په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې وشو وزیر اعظم شهباز شریف هم د اسف زرداری پلار د بلاول بوټو پلار اسف زرداری هم وو د پیپلز پارټي نور خلک هم وو او وړاندې ویل شي چې بلاول بوټو به د بهرنیو چارو یعنی خارجه وزیر به وي په نوي کابینه کې. دا فیصله خو وړاندې شوی و لیکن بیا دغه حلف نو شوی کله چې نه ورځ وروسته د شهباز شریف د حلف نه کابینه حلف اخیستو او ځکه چې داسې ویل شي وو چې د پیپلز پارټي خپل مسکم په دې باندې لا مشورې روانې وي. دویم دا چې پیپلز پارټي غوښتل بلاول بوټو په خپل باندې چې هغه په ځینې شیانو باندې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره هم خبرې وکړي. بیا دنده ترې او 13 ورځ بیا د پیپلز پارټي د تغونډه شوه د مرکزی کمیټې او د مشرانو او هغه کې بیا دغه منځوي پښیوا چې اسف زرداری چې بلاول بوټو دی د وزیر په حیث باندې حلف واخلي نو دغه د عہده خلانه اعلان شوی. البته د وړاندې نه چې کم د وزیرانو تقسیم شوی وو نو په هغه کې د بلاول بوټو د پاره د خارجه وزیر یادونه شوی وا او یو خبره به بلمو کومه چې دا وخت د پاکستان چې کوم وزیر مملکت ته د خارجه چارو ناغم هینا ربانی کړ د پیپلز پارټي د نو تاسو ویل شم چې اوس خارجه وزارت د پاکستان چې دی هغه د پیپلز پارټي ته په مکمله توګه اور کې شوی دی وزیر به هم دا غوي او چې کوم وزیر مملکت یا نائب وزیر دی هغه د پیپلز پارټي ده.
سما درخان صاحب کلن ټوکی زما ګردون کړه دا هم و چې دغه څومره مهمه خبره ده د پیپلز پارټي د پاره او د پاکستان د پاره
ګوره دواړو د پاره مهم ده. خارجه وزیر یا خارجه وزارت هغه یو څو مهمو وزارتونو نه دی په پاکستان کې چې اکثر کم یادېږي لکه کورنو چارو یا دفاع به یادې ده. خو دفاع خیر هغه رنګ اوس وزیر سره دومره اختیارات نه وي خو دغه د کورنو د بهرنیو چارو وزارت بیا د مالی وزیر دغه رنګ ته تعلیم وزیر نو دا هغه مهمه چوکۍ ده. دویمه ده چې د پاکستان کوم خارجه پالیسي ده نو هغه خو اکثر بیا لکه د وزیر هغه باقي کې ډېر زیات رول وي او یو مشکل پاکستان کې خوشته خو ټول خلک مني چې د سیاسي مشرانو یا د سیاسي حکومت په خارجه پالیسي باندې بیا دومره زیات هغه اختیار نوی دغه یو مشکل پاکستان کې مخکې پیدا شوی. تاسو ګورئ اوس عمران خان اکثر چې وینا کوي نو تاغه نن هم چې هغه لاهور کې وینا کوله خپل ملاتړو ته نو پاغه کې هغه د خارجه پالیسي بیا ذکر وکړه. هغه اکثر په جلسو کې دا ذکر کړی چې د پاکستان خارجه پالیسي د نظر د چې تا آزاد نه ده پاتې شوی او کله خو پکې د هندستان نو بهرال خارجه پالیسي خو یو چیلنج وي او بیا دا خو پاکستان د چیلنجونو ډیر زیات دي. امریکا سره اړیکې خراب دي تعلقات خنه دي هندستان سره تعلقات تقریبا مکمل ختم دي افغانستان سره په دې وروستو کې ډیر زیات کشیدګي ده او یو تناو ده په تعلقاتو کې نو بهرال یو مشکل دی. خارجه وزارت کوم کتی شي چې ځکه چې نبی داول بټو خو د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه کم عمر خارجه وزیر دی نو په کتی شي ځای څنګه دغه چیلنجونه شي دي دا د دې مطلب څنګه د دې حل کول کوشش کی تعلقات افغانستان سره انډیا سره خبره ده بیا د چین د پرونچ واقع شو د چین بینونو راغلی نو بهرحال امریکا به تعلقات بیا مهم یو مشکل نو په کتی شي څنګه د پدې دغه مشکلات له کول کامیابیږي کو څنګه
سم ډیر زیات هم نه اساس نه ترخان سه بو تاسو معلومات در کول چې بلاول بټو سرداری د پیپلز پارټي چیرمن هغه د وفاقي وزیر په حیث باندې سوګن پور څخه دی او دا وروسته له هغه د چې په 11 اپریل د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړل شو د عدم اعتماد تحریک په ذریعہ باندې نو د هغه وروسته په 11 اپریل باندې شهباز شریف د نوی وزیر اعظم د پاکستان هغه وټاکل شو او له هغه وروسته بیا د هغه کابینه غړي هم سوګن پورته کړو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
اردن کو په کراچی پونتون کې د شوی ځانمرګي برید د پرټن لپاره تحقیقاتي کمیټې جوړه کړل شوې. پرون په کراچی پونتون کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي او یو پاکستانی وګړی وژل شوي دي. په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. وژل شوي چینایان استادان وو چې په کې دوه ښځې وي. د پیښې ذمواري بلوڅ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې منلې. پر دې اړه مو لگا شیبه مخکې په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علی خان سره خبرې کړې وې. راځي چې بیا ورته وښو
چې په کراچۍ پوهنتون کې دننه کم ځانمرګي برید شوی دی چې په هغه کې د چینایي وګړو په ګډون څلور تنه چې کوم دی وجلې شوي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې یو پکې بل هم چینایي وګړي دي. د دغه لپاره د حسن حکومت او بیا د وفاقي حکومت د وزیر اعظم په وینا چې کوم دی یو تحقیقاتي یا پلټن کوونکی کمیټي جوړه شوې ده. د سی ټی ټی چې کوم ډی آی جی دی دلته په کراچۍ کې مشر دی، د هغه په مشرۍ کې د پنځه رکنی کمیټي چې کوم دی جوړه شوې ده او دوی خپلې پلټنې هم پیل کړې دي. او بیا پرون د بریتنا یا د دې دماکې نه رستو چې کوم تحقیقاتي ټیم هغه ځای معاینه کړی به او هلته خپل شواهد یا سیزونه چې کوم دی جمع کړو، نو دا وخت هغه په کراچۍ کې د فورنزیک چې کوم لیبارټري د یو هغه او یو په پنجاب په لاهور کې چې کوم لیبارټري دا، نو هغه ته هم د فورنزیک ته پاره او د ډي ان ا د پاره چې کوم دی لیګل دي. معلومه ده چې څنګه چې هلته کوم سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي چې په هغه کې دا پته لګي چې یو مېرمن چې کوم دی هلته ولاړه ده او بیا ګاډي چې په کوم وخت هم دغه سنټر ته دنده ننوځي، نو په دغه ټیم کې چې کوم دی دا دماکو شي چې په دې کې دا کسان چې کوم دی جوبلو او مرګ چې کوم دی شوی دی. خو تحقیقاتي کمیټي بیا هم خپل چې کوم فورنزیک او ډي ان ا دی هغه کوي چې واقعي څنګه چې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې دغه برید چې کوم دی ذمہواري منلې دا او د خپلې برید چې کړې دي داغه نوم هم خپور کړې دي، نو آیا دوی دا ګوري چې دا برید چې کوم دی دې کړې دي یا نه دي کړې. د دې پیښې وروسته نن موږ په کراچۍ یونیورسيټي کې ګورو چې الته چې کوم دی ټول زده کړې چې کوم دی بندي یونیورسيټي چې کوم دی بند شوی دا. خو د سحر راهسي حالت چې کوم دی فوجي ځواکونه راغلي دي او هغه د پورا یونیورسيټي نه صرف تلاشي مختلف سنټر چې کوم دی هغه چې کوي الته چې کوم دی سرچنګ شروع دي. هیڅ مد ال قسم الته چې کوم دی د استادانو د پاره یا چې کوم واړه دي سټوډنټان دي الته زیدا غوي تګ را تک چې کوم دی تړلې دي. او لږ مخ کې چې کوم دی د کراچۍ یونیورسيټي رجستر دا هم چې هغه د حکومت سره مشوره کوي او بیا به دا پریکړه کوي چې یونیورسيټي به وسه کله چې کوم دی بیا پرنست کیږي.
نزلی دا هم راتوي چې د سند حکومت څو د ریز مخ ته راغلي دي په خاص توګه د یونیورسيټي د امنیت پړه باندې
په کراچۍ کې چې کوم دي داړو په پرته دي چې په چيني وګړو باندې شوه دي. د دې وړاندې هم داسې بردونه شوه دي. بیا په کال 2013 کې په چيني کونسلګری باندې چې کوم دي کم بریچ شوه و چې هم دغه ډلې مجید بریګیډ یا بي ال ای چې کوم دي داغي ذمہواري منلې و. نو هغه نن سحر چې کوم د اډیشنل آی جی سند غلام نبی احمد هغه سره زمنګ لیدل شو، نو هغه دا وی چې موږ ته خدای ترڅ هو انټيليجنس معلوماتو چې په چاینیز باندې چې کوم دی حمله کې دي. شي البته دې خبرې اعلان و چې په کراچۍ یونیورسيټي کې بدنه نه کیږي او یا بد چې کوم دی یو ځانمرګي پریپیو په دې کې و چې کوم دی یو مېرمن چې کوم دی دا کار کوي. هغه د دې لپاره سکیورټي سخت کړی ده د دې سنټر کې چې نور هم څونه چاینی وګړي وو چې هغه به زده کړې کوړي یا د هغه کورنۍ چې په کراچۍ یونیورسيټي کې دننه په هاستل کې پاتې کیږي. پرون د دې پیښې وروسته هغه ټول حکومت سن چې کوم دی دا هغه ځای نه رئیس دي او بیا په خار کې نور چې کوم سخت سکیورټي هوټل دي یا ځای نه دي نو هغه ځای ته چې کوم دی بوتل شوی دي. د دې پیښې وروسته یو بل سی سی ټی وی فوټیج چې کوم دی مخې ته راغلی دي چې په هغه کې دا لیدل کیږي چې دا ځان مرګون کې برید چې کومې مېرمنې خړې دي هغه د دې برید لږ شبوړان دي یو بل مېرمنې سره چې کوم دی هم دغه ځین لږ فاصله کې خبري اترې کوي. نو پولیسو یا تحقیقاتي دارو په هغه منیم پلاتنی پیل کړی دي او دغه د پاره بیګا په کراچۍ په هنتون کې دننه کم چې د جنکو هاستل له الته هم یو چاپا وهلې ده. خو تر اوسه پورې د کراچۍ یونیورسيټي انتظامیا د دې چاپې پاړه یا پولیسو بیا چې کوم دی سندي ویلي چې هغه پکې څوک نیولې دي یا هغه ځینې ازان سره سوړې دي ویل کېږي دا چې دغه جنۍ په دغه هاستل کې چا چې د دې سره خبرې اترې کړې دي هغه پاتې کېدل.
مشال لړیو ته وګستی تاسو ته نیاز علی خان معلومات درکو. کراچۍ پونتون کې چې پرون کم ځانګړي برید شو د هغې په اړه باندې اوس راځو یوې بلې موضوع ته خپل ځان وړاندې مخلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
وردون کو پرو مخام د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې یو مشر مفتی بشیر وجل شوی. د دې غونډې یو امیر مولانا زیولا جان ویلی چې د مفتی بشیر له چا سره دښمنی نه و. بل خو پولیس ویلی چې د پیښې پلټنې پیل کړې. د مفتی بشیر د وژنې ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل شانو سره زیاره کوي.
د باجوړ په ماموندو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او د قومي اسمبلی د پاره پخوانی کاندید مفتی بشیر د نامعلومو تنانو لخوا وژل شوی. د واړه ماموند تانې سچو نیاز محمد مشال ریډیو ته د اپریل په 20 سهار وویل دغه پیښه د شپږم اپریل په ماښام شوی چې پکې مفتی بشیر د نامعلومو موټرسایکل سورو لخوا په ډزو وشتل شوی. نیاز محمد زیاته کړه پولیسو د نامعلومو تنانو په ضد قانوني رپورټ لیکلی دی او د وژل شوی مفتی بشیر جنازه به نن پوښتم اپریل ادا کیږي. تر دې وړاندې په 14 اپریل هم د داغون سره تړاو لرونکي د سرکاري سکول یو استاد قاری شفیع الله باندې بمی چاو دنه شو. هغه هم په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شو او هغه لته مړ شو. د جمعیت العلماء اسلام فی د باجوړ خار تحصیل امیر مولانا زیولا جان مشاد رډیو ته د اپریل په 26 ماښام وویل د دوی د ګون غړي د ډېرې مودې راهسې هدف کیږي.
د کله نه چې د حالات خراب شوې دي د 2008 نه دا چې په تسلسل سره زمونږ جسمونو مشرانو د ګلشیر مولي صاحب د ماموندو بے سید الله مولي صاحب پل ربی قاری صاحب مولانا محمد فاضل صاحب د قومي اسمبلی امیدوار مو مفتی سلطان محمد صاحب بیراغی نرستو مولانا عبدالسلام صاحب چې زمونږ د انصار اسلام د ټول پاټا سالارو دا غی نرستو وسته د شپږ میاشتې مخکې دا غی بل یو ورو د مفتی سلطان محمد صاحب دیاس قاری صاحب چې زمونږ دغه د یونټ امیر مو یا اوس د تیر شي ورځو کې زمونږ بل یو ملګری مفتی شفیع الله صاحب هغه هم شهید کو. اوس دغه بله پیښه نن چې کوم ستاسو مخې ته راغله د مفتی بشیر صاحب نو وخت په وخت دغه تسلسل را روان دی.
قاری الیاس هم د دغه ګون غړی او په تیرو بلدیاتي ټاکنو کې د جنرال کونسلر امیدوارو د نومبر په 22 په خار باجوړ کې نامعلومه موټر سایکل سورو وژلې. د قاری الیاس مشر ورور سلطان محمد هم په اکتوبر 2019 کې د نامعلومه تنان لخوا وژل شو. مولانا زیولا جان زیاته کړه دوی ډیر وار احتجاجونه وکړل چې د ګوند وژل شو غړو قاتلین دی ونیول شي خو تر دې وخته د یوې پیخي قاتل هم ونه نیول شو.
هغه وخت چې کله موږ احتجاج وکړو موږ سره دی وادي و چې موږ به دا وکړو هغه به وکړو خو د اوسه پورې داسې
نو موږ زیاته کړه د ګوند څومره غړي چې وژل شوي قاتلین کې نامعلومه دي خپل شخصي دښمنۍ نه وي. د باجوړ د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته پولیس ټیم ورغلی تفتیشي افسرانو پلټنې پیل کړې خو لا هم د دې پیښې قاتلین نامعلومه دي نو ځکه یې هم د نامعلومه تنانو په ضد قانوني رپورټ درج کړی دی. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ډیو ته غوږ سه اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د صواب ضلع ولس وایي چې په روانه میاشت کې دغې ضلع په بېلابېلو سیمو کې په لسګونو ځوانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د تېرې څه مودې راهیسې د دې وژنو د مخنیوي په موخه د صوابۍ سیاستوالو مخابرو مشرانو مدني فعالانو په ټولنیزو پاڼو د پرامن اوسېدو د زغم پیغامونه خپرول هم پیل کړي. دا چې د دې وژنو تر شا څه وجوهات دي او انتظامیه د مخنیوي لپاره څه کوي تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د صوابۍ ضلع مدني او سیاسي فعالان وایي چې روانه میاشت په بیلابیلو سیمو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي چې سبب یې په وړو وړو خبرو تکرار په تعلیمي یافته ځوانانو کې زیاته بیروزګاري او د مایوسۍ له امله په نشو اخته کېده یادوي. سیاستوال او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړي سلیم خان اډوکیټ د اپریل په 26 مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دې وژنو شمېره د 500 زیاته ده.
یو خو پکې دغه فکټر دی چې آبادي ډېره شوه او بیروزګاري پکې هم ډېره زیاته ده. تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاري پکې هم ډېره زیاته ده. بل دا چې کوم الکانو کې ځوانانو کې کومه مایوسي راغلې دلته نشه یي مواد چې کوم دینو هغه ډېر زیات شوي دي او بیا دا نوې نشه چې راغلې آیس نشه چې راغلې ده تلسونه ډېر شوي دي. دلته کې خبره کوي چې 50 ځوانان مړه شوي دي په دې ډګر کې 50 په ټوله صوابۍ ضلع کې 50 په دې روژې په دې میاشت کې.
د رسنو د راپورونو له مخې د اپریل په 14 په یو ورځ کې د صوابۍ ضلع په اسماعیلا سپینکانی یار حسین او غنی چتر سیمو کې شپږ کسان وژل شوي چې پکې په اسماعیلا کې وژل شوي دوه ورونه وو. د دغو وژنو تر شا وجوهات نه دي په ډاګه شوي خو د صوابۍ یو مدني فعال حمزوي یوسفزي مشال لیډو سره په خبرو کې د دې تر شا لویه وجه عدم برداشت یاد کړو.
دلته کې لکه په دې هفته کې دغه یو نه چې ته مده په دغه کې په یو ورځ کې پد ځوانان اته ځوانان داسې هم ورکړل شوي دي. زیاتره وجه هم دغه ده چې دغه خپلمنځي مسالې ستونزې داسې څه خاص نشته چې جینې داسې څه قانوني ستونزې دي، داسې څه قانوني مسلې دي، دغه خپلې مسلې وي معمولي خبرو اترو تکرار وشي او بیا په هغې باندې دومره حده پورې خبرې لاړې شي چې بیا پرې دغه دوه دوه درې درې ځوانان
په سوابی ضلع کې په دې روانه میاشت کې د وژل شو کسانو د کره شمېرې او د دې تر شا د وجوهاتو معلومولو په اړه مو د ضلع پولیسو مشر محمد شعیب سره رابطه وکړه، خو خبرې ورسره ونه شوې. بلخوا د سوابی تحصیل نوی منتخب شوی ناظم عطاالله په دې اړه مشال لیلیو ته وویل چې زیاتره وجنې د غیرت په نامه شوې دي.
اوس د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه راغلم، خپل دفتر ته هغه سره مې میټینګ په دې سلسله کې، او په دې کې هغه ماته وویل چې زمونږ سره 78% ریشو دادا چې د زنانو لکه د عزت په نوم باندې مړی کیږي، زم ورپسې دادا چې 10% مړی داسې چې د زړو دشمنو تر قبل ته بل کیږي، بقایا لکه زبانی تکرار د وجې چې لکه هغه تین سړی یو بل سره ناصافا واقعا د ډس خراډ ورسي، هغه ډېر کم واقعات دي. خو هغه ماته دا فکر راغله، هغه وایي چې زه د سوابۍ تقریبا د ټولو مشرانو غونډه کول غواړم، او چې ډکه کول غواړم چې په هغې کې زه هغې ته ټول فکر کړم چې دا د څه څه د وجې دا مړی کیږي.
تحصیل ناظم عطاالله خان زیاته کړه چې د پولیسو په وینا روانه میاشت کې دا شمېره تر 300 پورې ده. د ده په خبره د دې د مخنیوي لپاره غواړي په سوابۍ ضلع کې د نشهیي موادو پر ضد د مسلسل کمپاین څنګ د ځوانانو لپاره د صحتمند حلو دلو زمينه برابرول، او د جرګو او جماعتونو په مرسته د دښمنو د ختمولو او په ټولنه کې د زغم زیاتولو په اړه د مذاکره دود رامنځته کول ضروری دي. مشال لډیو ته غوږ سي مجید بابر تاسو سره پوړند کوو چې په سوابۍ کې د مختلفو پیښو پر مهال د کسانو د وجل کېدو په اړه اوس راځو یو بلې موضوع ته. په بلوچستان کې د مې میاشتې په پای کې بلیت انتخابات کېدونکي دي. د دې لپاره زیاتره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې. دوی د ټولو چوکیو لپاره خپل نماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلې دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات یو که بلیتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو چوکیو ښځینه نماندانو ته د ټکټ ورکړه د نش برابر پاتې شوی، خو په دې راتلونکو بلیتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه چوکۍ ولاړې یوې کاندید د خلکو پام ځان ته اړولې. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی او ستاینه کړې. زموږ همکار بورول کاکړ له دې کاندید او د هغې له پلار سره غږېده او دا راپور یې برابر کړی.
په بلدیاتی انتخاباتو کې که څه هم د شزو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو شزو ته ټکټونه نه ورکول کیږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د شهر په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشه اسلم په نامه نجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشه اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین اور دا کورونی خلک ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي اور الیکشن کې حصہ واخه اور دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلک ته شعور بیدار کړه، بلخصوص نخوانده خواتین اور دا د هیلت کم چي پرابلم او دا پارزه کار وکم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلې او لوی سوې ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
زما لورلای او شخوا انجونه او ښځو ته دا پیغام دي چې دای ډیر هنرمند او با صلاحیت انجن دی، لیکن ته دای ته ډیر مسائل له وجہ دونه شعور نه دی چې دای مخته راسی او پخپل ځان د پاره او د علاقې د پاره سرنګ ترقی ورکي او د تعلیم او د صحت او د فزیکل ابیوز سرنګ आवाज بلند کړي.
د ډاکټر عائشه اسلم پلار ډاکټر قاضی اسلم مشال رډي تویل په دی ویاړي چې لوریا په لورلای رنګ ځای کې د بشري او په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول کورنۍ د سپورت ورکو د ډیر ښه اقدام اخسته دي چې د خپل علاقې مسائل حل وکړي، کم چې هیلت پرابلم دی، د تعلیم مسائل دی، د اوبو مسائل دی، داس ډیر انګنات مسائل دی
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي. د دوی په وینا ښځو ته که چیرې ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې حلقو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي. ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټې او لسبیلې پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وسي.
مریوال کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته هلته د صوبې د سیلګرۍ څانګه ادا کوي چې هلته کې یو شمېر سیاحتي پروژې پیل کړي دي. بلخوا د سیمې خلکو بیا له حکومت ته غوښتي چې هلته سړکونو جوړېدو او نور تعمیراتي کارونو ته هم پام وکړي. تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلع کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. دې محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډې کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایې پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي تبا په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملی غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو سوارې په خیبر کې سروې کړي او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر آئیڈینٹیفائی کرے دی چې په هغه باندې باقاعده فیزیبیلیٹی شوی دو او وسرا یو نور داسی علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زبې دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خولي نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته ده چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست سٹوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت وړ دی او تاریخی ځایونه دی.
محمد شفیق پردای وایي چې پخوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت وړ چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ټو تورخم چې کم سفاری ټرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکټ دی. هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې یره هغه چالو شي دوباره و هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې خی شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایی مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. په هغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیره زړه راښکونکې مناظرې مخې ته پکې راتلی شي چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د ژمي واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمان نوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونږه سرکونه ول جوړو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر څو پورې سرکونه نیوي جوړ شي تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورځي نو هغه پورې الته خلک زینا نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشي داغه سره به د خلکو چې کم رویه دي دا به ور سره بدل شي او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت نو کا په دې حواله سره کارو شلو نو د لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې تر اوسه ټول 140 ځایونه په نخښه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایي پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کراچی یونیورسټي کې د اپریل پر 16مه نیټه چاودنه کې څلور کسان وژل شول چې پکې درې چینایي وګړي ول. له پاکستان آزادي غوښتونکو ناقانونه وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې داوا کړې چې حمله د دوی یوې ښځینه ځانمرګي بریدګري کړې ده. د ډلې د مبینه بریدکوونکي تصویر هم خپور کړی او نوم یې شاري بلوچ عرف برمش یاد کړی دی. په پولیسان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو وجې څه دي او د دې به د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو وبخښي. د پاکستان او چین پر تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه وي؟ دا او نورې پوښتنې په بحث کې چیرو میلمانو مو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیايي چارو پو رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکی سید علی شادی. رفیع الله کاکړ سی په سید علی شادی تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسې سید علی شادی. کاول پیل له تاسو کو د حملو د زیاتوالي ځکه چې موږ داسې لیدلی چې په بلوچستان کې د فوج یا امنیتی ځواکونو او د بلوچ وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه، خو دا فکر کېدی چې دا د ډېرې لاندې کچې یو قسم جګړه ده. خو په دې وروستیو کې مو وینو چې حملې زیاتې شوې او د زیاتېدو سره سره بڼه او شکل هم بدل شوی دی. د دې ستاسو په خیال باندې د دې وجه څه دي؟
هغه کمې شوي دي، زیاتې شوي نه دي. البته چې کوم بلوڅ بلتون غوښتونکي دي، د هغو هغه طریقه کار حکمت عملي چې ده هغه ډېره بدل شوې ده. یعنې تېرو وختونو کې که په 2008 کې نه کې لس کې، بیا تر 2010 کې دي په کوټه ښار کې یا د بلوچستان ایالت چې کومې نورې علاقې وې، په دې کې به د روزانه پر بنیاد باندې دلته به تښتونې کېدلې، هدفي وژنې به وې، د بمو چاودنې به وې. دا واقعیت بیخي ډېر زیات وو، خو هغه د لاندې کچې وو هغه دومره زیات چې کوم نړیوال یا انټرنیشنل میډیا ده د هغو په زیاته توجه نه وه. اوس صورت حال داسې دی چې واقعیات چې دي هغه ډېر کم کېږي، لیکن د هغو امپیکټ اثر ډېر زیات وي. لیکن تاسو که وګورئ نه ګورو داسې دي چې په بلوچستان کې چاینیز اول وار نه دي په نقشه شوی په پاکستان کې. که په تېرو وختونو کې ته وګورې دوه واره چاینیز چې دي هغه په ګوادر کې په نقشه شوی دي. اول وار په 2003 کې په نقشه شو چې درې چاینیز انجینیر چې وو هغه ووژل شو، او د دې سره سم بیا چاینیز چې وو په 2008 کې دا په هب کې یو برید باندې وسولو. د دې سره سم بیا تاسو ولیدل په چاینیز کونسلیټ په کراچی کې، سټاک ایکسچینج په کراچی کې، د دې سره سم پی سی هوټل چې کوم پرل کانټیننټل هوټل په ګوادر کې، او بیا د کوچی سرینا بلاست، او بیا د دې سره سم د بلجین کې او ځانمرګي برید وسو. نو دا څه دی چې اوس چې کوم بلوز بلتل غشتون کې دی، یا وسلوال چې کوم تنظیمونه دي
شدید بزر اعظم. او که سید علی شاه صاحب اجازه راکړي زه به رفیع الله کاکړ صاحب ته ورسم دغه حکمت عملی به زه بیا تاسو پوښتم چې حکمت عملی څنګه بدل کړی ده. هلته سوال زما مراد دا و چې تاسو ویلې چې پخوا ډېر زیاتې حملې وې، بیا په منځ کې داسې وخت راغی چې د دې کچه کمه سوه، او اوس بیا موږ ته زیات رپورټونه راځي. رفیع الله کاکړ صاحب، ستاسو په خیال باندې دا سید علی شاه صاحب کومه خبره وکړه چې د حملو زیات شوی نه دی بلکې کمې شوی دی، خو د حملو چې کم نویت دی هغه ډېر زیات اثر کوي، تاسو په خیال باندې تاسو له دې سره اتفاق کوئ؟
ډېره مننه. زه خو دا وینم چې د حملې چې دی په داسې وخت کې د حملو لکه شاه صاحب چې وایي د دې په فریکوئنسي کې خو داسې ډېر فرق نه دی راغلی. د حملې به په خوان کېدلې د طریقه کار کې فرق راغلی دی، او زه دوه وجه وینم چې د هغه د دغه برته زیاتې شوي دي، یا د طریقه کار یا د شدت زیات شوی دي. اول خو دا چې دا تیر درې څلور کاله کې یا په دا تیر شل کال کې دا کانفلیکټ
ډیډلاک
دمال ختمې دی نشي، او دا سنیک سنیک یو جنگو دا به جاری وو. نو دا د بلوچ وسلوالو ودا سی پوزیشن ته ورسېدل چې دوی په دا پوسو چې ریاست هم مړ سیریس نه اخلي، او موږ هم تر دا شي ځای ځان نه شو رسوي. نو هغه د خپل د اندرونی فکر وکړي، نو یو خو هغه سره متحد شو، دا هغه په آپس کې اتفاق راغلی دي. او بل اگر ولاړ سو په طریقه کار کې ویني په شدت کې یو سیړی یو زنا بالا وختل داسې طریقه کار ته بشولاړو چې پاغه کې د دې په دا محدود وسایل کې هم امپیکټ او اثر زیات شي. نو یو خدا بدلون راغلی. دویم دا د افغانستان د صورتحال سره تعلق لري. هغه دا رنګه چې یو په دا تیر درې څلور کال کې د طالبانو د کابل د نیونګو مخ کې چې دلته پر دا بلوس وسلوالو د راجک د مرګ بعد ډیرې حمله وشوه، ډیر بلوس وسلوالو د هغه بعد فکر وکړي چې افغانستان وزمر د پاره محفوظ ځای نه دی، نو موږ به متبادل بندوبست کوو. نو د طالبانو د افغانستان د نیونګو مخ کې دی خپل ځان د پاره متبادل بندوبستونه کړی وو، نو هغه د نن دی په کار ورځي. او دویم دی دا کړی وو، دویم ما په خیال دغه یو اثر سعودي چې تر څو پر امریکا په افغانستان کې ولا په داخله کې تر یو لیمټ زیات بدامنی د امریکې په ګټه کې نه ولا، نو امریکې یو ټیک ساتي پر دا تمام همسایه ملکو چې هغه په یو لیمټ کې د نن اوسي. زه دا هم اندېښنه لرم چې د امریکا ولاړ، او چونکې امریکا ناراضه ده خوابه ده د پاکستان څخه، امریکې و داخله ته لکه ایران لکه انډیا دې ملکو ته هم دا میسج ورکړی دی چې مطلب تری پوسو پاکستان پوسو په خوا چې څنګه امریکای یو لاس پرې شي وو، د امریکای غلاس لري رسونو هغه هم و د همسایه ملکونه په خوا کې احتیاط کوي، هغه احتیاط ما په شال وسنه.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو زین ډور مهم ورخونو ته اشاره وکړه. سید الشاه صاحب تاسو خبره کوله، او بیا ما په منځ کې سوال بل رفیع الله کاکړ صاحب ته یوړی. تاسو ویلې چې د دوی په طریقې کار کې بدلون راغلی، هغه طریقې کار یعنی تاسو څنګه وینئ؟ ځکه تاسو دغه جګړه له تیرو شلو کلو څاري، او مختلف مرحلې راغلي دي، او په دې مرحلو کې حکمت عملیان بدل شوي جنگي. نو تاسو ته یعنی دا نوې طریقې کار یعنی د دوی په دې جنگ په بڼه کې څنګه بدلون ښکاری؟
زما فکر سره چې دا کوم نوې طریقې کار دي، دا ډېر خطرناک دي. وزیر د میډیا ریپورټونه تاسو ریپورت کړی دي، چې میډیا هاوسز دی هغه ټول ریپورت کړی دي چې دا اول ځل دی چې یو شزینه چې دا هغه دنمارک کې بریټ کوي، هغه چاینیز سرګټ کوي، او هغه شزینه چې دا هغه د تعلیم نه ده، هغه زولوژیک څه ده، هغه ډېر هایلی کوالیفاید ده،
تعلیم یافته ده،
او په چانو مور ده. نو دا ډېر غټه د تشویش خبره ده. دا شی موږ په بلوڅو انټرنسي چې دا په دې کې نه ولیدلې. دغه ځامر کې بریدونو تاسو لیدل چې هغه به یا داعش کول، یا به القاعده کول، یا به طالبانو کول، یا به بوکو حرام کول، یا په دنیا کې نور داسې چې څنګه د اسلامي تندروي چې کوم تنظیمونه دي هغه به کول. نو دا په اول ځل موږ دا وینم چې بلوس لارنګ کوي. تیر وختونو کې خدای سي وو د بلوس چې کوم دا تیر شل یا یوویشت کاله چې ما کوم کور کړی ده، نو دلته به اکثره به راولړېدل کم دا امپلوایز ایکسپلوسیو ډیوایس آی ای ای سی دا بومان
چاودیدونکو مواد
او چاودیدونکو مواد چې په هغه باندې به سکیورټی فورسز شو، هغه به په نقش شکل یا کم دا حکومت ته نږدې خلکو هغه به په نقش شکل. نو دا شی چې آی ای ای دا به ډیر زیات دا کولو ډیر بوکټی و کې چې کو څارو نو دا څه زاینو یا په څه شار کې اکه دغه داسې بوچی هدف یې دلته چې کوم وژنې وي هغه ډیر زیات دی. دا شی چې دا ډیر کم او د دې سره سم به داسې کېدل، خاص کر په ډیر بوکټی کې یا په کولو کې یا په مردان کې چې الته به ایکسچینج اف فایر کې دی، یعنی د فایرینګ ته بدله به هغه کې به څه د ګمیر له خاص کسان چې هغه په کې مرسو د دې سره سم به چې کوم بلوس بلته غوښتون کې هغه به په کې مرسو. دا څه احتیاط موږ لیدل، لیکن دا د تیرو درو کلو سره یا څلورو کلو سره چې زه ورته ګورم لکه مخکې چې ما ذکر درته وکړي، او ظاهر د سټاک ایکسچینج باندې د کراچی د پاکستان د دنیا ډیر غټ شار دی. اوس په کراچی کې حمله کول چې دا په خپل یو ډیر غټ سوالي نشان دی، په کوټه کې کول یا په خوزدار کې کول یا په کولو کې کول یا په ډیر وخت کې کول، دا ډیر ګران کار نه دی. دومره زیات استعداد زیاتول چې هغه په کراچی کې یو حمله نه ده، دوی حمله نه دي، درې حمله نه دي، بار بار دا بریدونه کیږي. نو زما په فکر سره دغه حکمت عملې چې دا یقینا ریاست او
د ریاست ادارې چې دی هغه مننه ډېر سید علي شاه صاحب، ریاست او د ریاست ادارې یعنی د دې د مخنیوي لپاره آیا هم زړه حکمت عملی خپلوي که هغه د پاره هم ځینې نوې حکمت علي ښکاري چې موږ د کومو دغه ګورو؟ رفیع الله کاکړ صاحب بل سوال دا دی، لکه څنګه چې سید علي شاه صاحب ول تاسو هم د بلوڅو دغه لټریچر کتابونه هم دلته اوسي او تاسو ویني دا هر څه، تاسو په فکر باندې بلوڅ څو یو ار تر دې لمخه ځانمرګي برید وکي او بیا اوس د شزینه پکې د دوی د داوا د چوندغه شزې کړي ده دغه تاسو ته یعنی دغه بڼه خپلول دا تاسو ته ډیر نوښت کاری دا یعنی کیسه کم ځای ته ځي کم طرف ته روانه ده
ز یقینا د شدید چې ځانمرګ حمله کړي ده دا خلص د حیرت خبره ده خو نور ماته دا چې ډیر په دې کې عجب خبره ښه کاری هغه په دا په تیر 15 کال کې کوم وګورو د بلوس چې کوم د کمپرسپی سیاست په پاره کې شیدو ډیر غټ کردار ادا کړی دی بلکې چې دا مین سټریم کم کمپرستان په پاره کې چې تر ټولو سخت ډیر موقف والا دی ریډیکل ایلیمنت دی هغه کد بی اس او ریډیکل ایلیمنت دی هغه کد ګوندو پر لیول هغه کې د انجنو او د شوزو ډیر ځات شمولیت په هغه کې ولو
نو خرفی الله کاکر سے یعنی تاسو دې مهمه خو دې کې خو زیاتره یعنی شوزو کې شمولیت کړي هم وی خو هغه به په سیاسي حواله وی د جنگ ډګر تتلل مورچه ته قتل حمله کول دغه په کې نوې رجحان تاسو ته نشکاري
بالکل په دې کې ریډیکل سیاست زړه خبره ده لیکن لکه دا څه چې وایي چې دوی په خپله د مورچو ته ځي یا ځانمرګ کوي دا نوی یو نوی کیسه ده خو د دې بنیاد چې دی هغه هغه ریډیکل سیاست په اتفاق کې د تیرو 15 کلو څخه خاص طور پر دغه د میسنګ پرسن د بدرک خلکو کیسه چې شروع شوله د دې سره د دغه خلکو بچانی کورودانی دارا مخته چوي او بلوچ سړي چې دی هغه پر فرنٹ لاین د بلوچ ریډیکل سیاست لیدرشپ په تیر 12 کال
په لومړي صف کې سیاسي مبارزه شروع کړه مننه ډیر زر اعظم رفیع الله کاکړ صاحب سید علی شاه صاحب اوس دغه چې کومه پیشه سوې ده ځکه چې تاسو وایي سر رفیع الله کاکړ هم وایي چې دغه یو د حیرت یا دغه خبره په یو لحاظ ده چې یو شزه چې دغه ځانمرګ برید کوي یا باقاعده د جنگ میدان ته دانګي سوال دا دی چې د خپل عام بلوچستان ستاسو سرناستې پاستې کوي چې وار لمخه مثال لا درکه کسانو مسلې دي ټارګټ کلینګ دي او دادي هغه ته بیا زرا سم خوشوال دادې چې د ریاست لخوا ځخه یا د امنیتي دارو لخوا ځخه چې په کم انداز باندې د بلوچ وسلوالو د وهلو ټکولو د پاره کم اقدامات یا حکمت عملی وا هغه بدل سوي ده کنه هغه زړه په زړه تاسو تشکاري نشه نشانه سوي
دا یک ډیر مهم سوال دی کاکا صاحب زما په فکر څه چې اوس وګورم تیر شلو یو وشت کلو څه تقریبا تاسو خپل ذکر وکړي چې موږ د دې سوبې څخه د مختلف واقعیات ورکو د کمنټ چې کوم اکشن وی اغام ریپورت شو د دوی چې کومې کاروایانی اغام ریپورت شو او بیا ورته ګورو د تیر نږدې موږ دا شیان وینو بلوس کوم بالکل غشتون کې دی هغه خو د خپل حکمت عملي چې هغه بدل کړی دی لیکن دې سره چې زه د ریاست یا د ریاست ادارو ته یا حکومت کده ایالت دی کده مرکز دی چې څه ادارې دي و دې ته ګورم د دې په پالیسی کې ماته څه بدلون نشکره کیږي هغه دا چې دوی دوی دا چې کاسمیټیک مطلب چینجز کوي کاسمیټیک پروګرامز کوي هغه دا چې دوی یو سکول ته ولاړ شي یو کالج ته ولاړ شي یو یونیورسيټي ته ولاړ شي دوی د پاکستان چې کوم واکداران دي لوړ رتبه چې کوم کسان دي هغه داسې خبرې اوري چې هغه د دوی د مزاج مطابق وي ډیسنت وایسز یعنی د اختلاف چې کوم ژغونه دي هغه دوی نه اوري هغه مثال کزه خبره کوم که ته خبره کوي ما تا خپل پر دې ډیفنسیو چې یار اوس ما تا څنګه په دبا نظام ومنو چې ورور ته خبره زه د دې ملک د دې سوبې د دې ټولنې خیر لپاره کوم زه دې لپاره نه کوم چې سید نه اخم او دلته کته د اختلاف رائے دې خلک ته د شک په نظر باندې ګوري نو تر کومه هدف پرې چې تاسو وال دې تر اوسه پوری ریاست دې هغه خپل طریق کار شې دې هغه نه دې بدل کړی دلته خبره دا چې یعنی کته وګوري تیر وختونو کې مخشبه ذاتی طور دلته ریپورټول یا قتل نواب اکبر خان بوکټیچ باندې ونوسمر دا خیال چې شاید د مرګ بعد څنګه ته امنیت راشي ویل چې دا غوړ دې د ټوپکو کسانو ډیر زیات کسانو سره هغه ولارې لمنځ خو امنیت نرالي د بالاچ مری واقعیا وسول دا غوړ سبا دوم امنیت نرالي دا تا ویل د غلام محمد ولا لا منیر وش پسو تربت کی دا هو واقع وسول نور دا سی دې دې کوم بالکل غشتون کې دې دې کمانډرانو په یو ډیرو واقعاتو کې مړ سلو څوک څنګه سلو څوک ورک سلو دا چې زموږ اول ما دا سی تور ایز ریپورټر دا خیال و چې دا د دې سبب په شاید امنیت راځي لیکن معاملہ دا فکس کیږي او بیا سی یو هیومن نیچر دی کاکر سیب زدا په دې کې کته وګوري کده دوه کسانو سره جګړه سی نو یو را ولاړ سی ووی هغه دار سی هغه خوښ سی نو زما په فکر سره انساني فطرت دی دویم وار دا سری مقابله وکړه نو دویم وار خو بیخي نه راپورته کیږي بلکې تر دالانه ورځي ولی سی هغه وایي دا سړی بیا ما وایي بیا ما زوري ما پریشانه کوي اوس دلته که د بلوس ایشو ته وګوري دا پنځم وار چې په دې پکې په دې ملک کې د بلوڅ چې دي هغه توپکان اخیستي دي پنځم وار چې هغه توپکان اخیستي دي هغه ته ختلې دي مزاحمت کوي د دې مارا دا چې دلته یو ډېره سیریس مسله موجوده ده اوس خبره دا چې دلته چې کمنټري هغه پین کلر زور کوي د درد ختمولو ګولۍ خو کوي ډایګنوز خو ده یعنې چې کوم
علاج پاکایدہ علاج
پین کلر زور هو یعنی اگر صحیح علاج سی اغلکی نو دا اغا پا نتیجہ بانید دا چیدی شی حالات ورس پا ورس خرابی دی پا پین کلر بانید چیدی اغا شوان نیچی جی دا یو دیر خاک مشکل دی
مانا نا سید علی شاہ سے بیا ہم رازم رفیو اللہ کاکر سے سوال دا دی چی دا پاکستان دا چین پاکستان اقتصادی راہداری دا سی پیک دی او بیا پا کی پا ترتیب سر سید علی شاہ سے بیاد کی چی لد وزار چلر مزاخ بیات روس پوری دا کراچی پوہنتون پوری دا چینایان چی دی آغا پناشکیج یا اکثر وسوال بلوچان د دې ذمہواری قبلوی آیا دا په دې باندې چینایان کوي چې چینایان دلته د بلوچو په سیمه کې دغه پرمختیا کارونه وړي په دې وجه دا او کستاوس په خیال باندې دوی نړیوال خبر جوړوي دنیا ته دا احساس ورکوي چې نه موږ ختم سوي نه یو موږ یو یعنی کم اړخې ساس په خیال باندې بلوچو سوال ګوري چې کوي دا کار
ما په فکر خدا دواړه اړخونه مهمه دي خدا اول اړخ ډیر ضروری دی هغه د بلوچ وسلوال موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایي زمرد سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی نو دا چین چې دی نو چین دی وایي دا هغه د امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ د غټ جدید شکل دی نو چین د ریاست ملګری دی دا زموږ سایل وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې دا په مکران کې چې دا دغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو لکه شاه صاحب چې ویل انجینیر د ټارګټ کړو نو بنیادی موقف خدا دی لیکن بدی کې دا اړخ بالکل سچ دی په شار کې کښنی عمله دی تلور درې کا سي لیکن دا چنائی د چین خلګې په دایم ټارګټ کوي چې بین الاقوامی لیول دی یو دا خپل مسله راپورته کول غواړي چې د دنیا و دې خواته متوجه شي
شاه وزدی کې رفیع الله کاکړ صاحب زبی اعظم سید علی شاه صاحب تسوال دا دی چې نو په دې حساب باندې کدوې دا حمله کوي او دا فکر کوي چې دوی چین پازابوي او چین لدی ځای وزي اقتصادي پاکستان دا چین راهداري دی یا نور پروژې دی پر مخ یونسي آیا دوی په دې کې بریالي سوي یا کامیاب کېدای شي چې دا چین لدی سیمې ځخه وباسي او نور لدی پروژو ځخه خلاص واخی کنه او پاکستان او چین نورم سره نږدې کی چې دوی سرکوبي یا دوی نور وي رفیع الله کاکر سے به جواب راکې تاسو تر اعظم سره رفیع الله کاکر سره
زما په فکر خو دی په دې کې یو محدود کامیابی حاصل کوي چې او حاصل کړي هم دا هغه دا چې د چین د دا خطیه چې دا غو بنیادی کم کور مفادات دي مهمه مفادات دا غو څو غنه پر شا زی نه غو پرېږدي خو دا غو علاوه که د چین د څه نتو چې ترقیاتی کارونه په علاقو شاو خوا کې دا غو سبا غو لاس واخی دا غو سبلش پر شا شي نور دا سی غټ دغه په دې کې بدلون نه راځي چې هغه به دا پرېږدي یا یو شی ضرور کیږي مزید ملیټرایزیشن به وشي په دا خطه کې په دا سیمه کې خاص طور پر په بلوچستان کې مزید دلته د فوج د اف سی د دارنګ ادارو ته یو ځای ورکول چې هغه به نور زیاتېږي په غټ تعداد کې به دا غو چوکیانې جوړېږي ملیټرایزیشن به زیات شي
شا ډیره مهمه نقطه دا او زه د تبر اعظم بیا هم سید علی شاه سیب تاسو په خیال باندې خپل عام بلوچ چې دا حمله سوي دا بلوچستان چې دی هغه چې د جنگ حصہ نه دی هغه اوس کومې داسې ویرې تاسو ته یعنی دوی ښکاري چې دوی هغه ویر ښکار کوي چې د انجلۍ د حمله وروسته یا دا رنګ حمله وروسته پر دې عمل کې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ سی وایي چې دلته به نور هم ملټرایزیشن یا د پوزیټوب چې کوم عمل دی هغه به پراخ سي یا زیات سي یا شدید به سي په ممکنه توګه نو په داسې حالاتو کې عام بلوچ که تاسو خبرو سر کړی وي د کومې ویرې سره مخامخ دی
خیال
زما فکر دا چې دوی هغه ډېر پریشان دي پریشانه په دې باندې دي خاص کر استادان ولیدل چې په اسلام آباد کې هم یو سټوډنټ دی هغه پورته کړی دی او د دې سره سم په لاهور کې په کراچۍ کې اسلام آباد کې یا د پنجاب کې کوم نور ښارونه دي په دې کې خاص کر د لوستون کې دي کښې نه دي کناري نه دي په لوس هغه ډېر زیات پریشان دي او بیا دلته په کوټه کې د بلوچستان یا نورو علاقو کې چې کوم یعنی عام بلوچستان دي هغه په دې باندې پریشان دي ولې د دې سبا چاته زیاتیږي کاروایانی زیاتیږي چوکیانی زیاتیږي نور وسلوال خلک ک ریاستی دي ک غیر ریاستی دي دا چې د دې په تعداد کې اضافه کیږي نو دا چې زیاتیږي دا د عام بلوس د پاره ډیره د تشویش خبره ده یعنی شل کال مخکې که ته ولاړ شي بلوچستان کې یا په کوټه ښار کې نه دومره زیات چک پوسټونه وو نه دومره زیات وسلوال نہ سرکاری کسان نہ غیر سرکاری کسان ریاستی ہوں نہ غیر ریاستی ہوں پیشے کی ریاست یعنی کتھے ٹریبل کے کتھے یو سائی تجیے یعنی خلق خبر کو تجیے حرام دیر پریشان ہے پجے ٹول صورتحال کی چدی اگر عام بلوچ دیر ریاست پریشان کرے دی اگر پجے بنے پریشان تو ہوئے چی اس بیت پدرس صورتحال کی حساب کتابوں دیر کم سی او ظاهره ده که امنیت راځي نو بیا به د توکو کو چې کوم کسان دي دا هغو تعداد کمیږي په کوټه ښار کې چې کله امنیت وي نو خلک د اسمار پورته کې چې یار څه باید چې دا چک پوسټونه چې دي دا باید چې ختم شي اف سي باید لاړ شي لیکن کله چې دلته امنیت خراب شي نو بیا صوبایي حکومت یعنی د نواب رئیسانی حکومت را ولاړ شو چې کوم وخت دلته پر هزارو بریدونه یا هسي دا د بلوچ انسانسي چې وه هغه هم ډېره زیاته وه د نواب اسلام رئیسانی ګورنمنټ را ولاړ شو هغه پخپله دا فیصله وکړه و اف سي ته پولیسینګ پاورز ورکړل د پولیسو پاورز یې ورکړل نو د هغه څه بعد دا چې امنیت خو ارضي تور راشي لیکن دا چې دی چې پر روان وخت کې یعنی په هغه کې بیا د دې اثرات چې وي هغه ډېر خطرناک وي خلق دې د تشويش سره مخامخ دي هر ځای چې کیږي خلق درول کیږي خلق د مشکل سره مخامخ دي
مننه سید علی شاه سی پر فیلا کاکړ سی خپل د دې حمله ورسته د تازه حمله ورسته واسم د بلوچ د کم وسلوال دي د دې بڼه بدلیدل په دې انداز کول خپل د بلوچ کم سیاسي پارټیان دي چې هغه په وسلوال مبارزه باندې یقین نه لري او هغه باقاعده د پارلیمنت حصہ دي د پاکستان حکومت سره ملګری دي او په ملک کې صوبای خود مختاری غواړي حقوق غواړي کاغه د سردار اختر منګل بلوچستان عوامي نېشنل پارټي دا کاغه بیا نېشنل پارټي د ډاکټر مالک بلوچ ته دا غو د پاره د تازه حمله او دغه د نوې چې کوم یو پدیده شروع شوی ده دا څومره غټ چیلنج دی د دوی لپاره
ډېر مننه دا غو د پاره یقینا دا ډېر لوی چیلنج دی او هغه د دوو جانو ترمنځ پساو دی او زه په خپل هغه د ډېر د زړه سوی وړ دی هغه پدا دی چې یو طرف بلوچ وسلواله پر دې الزام لګی چې تی د پاکستان په پارلماني سیاست کې برخه اخی هغه جایزه کوي هغه ته جواز او دوام ورکوي لیکن تی د بلوچ تر وسه یو بنیادی مسله د پارلماني سیاست په لاره نه حل کړي او دا خبره څه به بنیاد خبره نه ده په دې کې ډیر وزن شته بلوچ ځوانان چې دي په ټوئیټر په بیسو کې برخه اخلم هغه ټول د نیوکې پر کوي بل طرف ته چې دی ریاست ته اختر منګل وو ډاکټر مالک لانی دی قبول یعنی فواد چودھری د دوی سره د غداری الزام پر لګی او د موهب وطنی ثبوتونه جن غواړي نو ریاست دی منینا او سلواله هم نه منی چې تا د ریاست څنګه دوام او جواز تا ور کړی دی
نو زه خو وینم چې د هغه د پاره مشکلات نور زیاتیږي پر روان وخت کې په بلوچستان سیمه کې خاص طور پر په مکران کې کوم پرست سیاست د پاره زی کمیږي دوه ماډل سیاست د پاره به زی زیاتیږي یا به وسلوالو د اعلی نظر ټایپ مبارزه ای یا به د سرفراز بوختی رنګه ماډل چې بالکل پرو اسټابلیشمنت سیاست کې دغه بلوچ کوم پرست چې هغه خپل د حقوقو خبر هم کوي په پارلماني او سیاسي جدوجهد په لارې کوي د هغه ستونزې او مشکلات زیاتیږي هغه د یوې خوا هم دفاع
ډیر ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب وختوم دومره ولی او سید علی شاه صاحب تاسو د دواړو ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته شو وخت او شر وزرته
غواړم ډیر مننه
ډیر مننه خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تران لاندې بحث اوریدلې په کراچي پوهنتون کې د اپریل په 16مه نیټه 14 کې څلور کسان ووژل شو چې په کې درې چنای وګړي ول له پاکستانه ازادي غوښتونکي ناقانونه وسله لیدلې بلوچ لیبریشن آرمی په بیان کې دا داوه کړې چې برود دوی یو شزینه ځانمرګي بریدګری کړې ده او د ډلې د هغې تصویر هم جاری کړی دی په بلوچستان کې په دې وروستۍ کې پر امنیتي ځواکونو چینایي وګړو بریدونه زیات شوي پوښتنه ده چې بلوچ وسلوالو ډلو د زیاتېدونکو بریدونو لاملونه څه دي او د دې به پاکستان او چین په تعلقاتو په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راداري ممکنه اغیز څه کېدای شي دا پوښتنې مو له میلمنو څخه اورېدلې چې په کې میلمانو په کوټه کې د سیاسي او پرمختیا چارو په رفیع الله کاکړ او خبریال او څېړونکي سید علي شاه بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي پامان